سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک لازه دې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شي دا سال شپږو د مخام تر شپږو په لندو څپونو د سیوش او پنځوش مترو د مخام شپږو د سات شپږو په منځني صفه دونه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې بریټ غندلې دی د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویانت په قهر بلخي په ایکسپانی په ټویټر لیکل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي بریټ چدای شي دا کړی ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکارا سرغړونه ګڼي خغلی بلخی د حمله کلی دی چې د افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان بنخه کوي چې د سیمه هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږ شي او وزید ریس خپل کړي د اجدلا په کندهار کې هم د تیرې پنجشنبې په سهار د کابل بانک مخې ته د ځانوژونکو بریټ مسؤلیت یې منلی و په مسکو کې د کنسرت پر څلاره د بریټ د قربانیانو شمیر یو سل پنځه لسو ته ورسید د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفات د نوي شمیر اعلان کړی دی دې کمیټې څرګنده کړې ده چې د کسان د ډزو په ترڅ کې وژل شوي دي او یو شمیر د لګیدلې اور د لوګي له امله مړه شوي چې سا یې تر په بخښنه سره یو شمیر کسان بیا د لوګي له امله مړه شوي دي روغتي چارواکي وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د اخیستو ټپونو له امله په روغتونونو کې ساور کړی ده په دې ترڅ کې یو جګپوړي بریتي چارواکي ویلي دي چې د څلورو مشکوکو وسلوالو په ګډون یو لسنه نور نیول شوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پاکستان او ایران څنګ له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي ښاغلی ویسټ پرون په خپل ایکسپانې په ټویټر لیکلي دي چې هند په بیا ورتک وخت یو د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لوري سره خبرې کړې دي همداراز د هغه په ټوکو باندې د ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرختیا په اړه هم خبرې کړې غلی ویسټ د حمله کلی دي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته دوام ورکوي غلی ویسټ به د هند له سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او په دوبۍ کې به له یو شمېر میشتو افغانانو سره هم خبرې اترې ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما نن د ټولو افغانانو غوښتې دي چې د شپې اته بجې او دېرش دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي دا غوښتنه دې لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی یوناما په خپل ایکس فیسبوک پاڼې لیکلې دي چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي څراغونه چاپیریال اغېزمنوي په تیره بیا چې په جنراتورونو لګیدلې وي د امریکا مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیتو د بندیدو مخاوني ولا د لهندل څار وخت تصویب شو او ولسمشر جو بایدن ته د توشیل لپاره ستول شوې ده کانګرس تر دې مخکې د یو شمیر مهمو ادارو بودیجه منلې و خو دا نوې تصویب شوې لایحه ډیره پراخه ده چې دفاع بهرنی چارې او نور ادارې تمویلوي او د بریټانیا د ولیحت میرمنې خبر ورکړی دی چې د سرطان په ناروغۍ اخته شوې ده کاترین کیټ میډلټن د خبره په یو ویډیو پیغام کې چې د مارچ په شلمې ثبت کړی دی او پرونی خبر کړی ورکړی د څو نیو رئیسې په خواله رسنیو کې د دې د موجودیت او روغتیا په اړه اوازې وي دا په جنوري کې د یو عملیات لپاره بستري شوې وه له کریسمس را په دېخوا دو څلوېښت کلنه کیټ خلکو په محضر کې نولیدلې او دا لومړی ځل دی چې په یو ویډیو پیغام کې راښکاره شوه د بریټانیا پاچا چارلز دریم هم په سرطان اخته شوی د هغه د ناروغۍ خبر تیره میاشت خپور شو تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې ورسره واورئ چې په مسکو کې په بریټ کې اوسلو پنځلس کسان وژل شوي دي همدارنګه دغې بریټ ته د طالبانو حکومت عکس العمل ښودلی دا چې طالبانو څه ویلي او په دې اړه هم درته جزئیات لرو په دې به هم تم شو چې په سیمه کې همدارنګه افغانستان ته په ګاونډیو هیوادونو کې نږدې څومره د داعش ګواښ ډېر دی په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو پرزو د کلیوالو میرمنو ستونزې ته او همدارنګه د چې دوی په څه کارونه بوخت دي
خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده د خپل د دوزی مونږ ځکه مثال خامک ده په خپل دوزی د زیاتره ګلان چې هغه پکې جوړ جوړو وایني په کوو دا شین سیتی مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت دی ته بیا مس قیمت هم خرڅو
په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو چې کلیوال ښځې نور څه کارونه کوي همدارنګه میدان وردګو ته به هم نور شو چې هلته د لوړ عمر کسانو زده کړې پیل کړي تشې دوی ولې په خپلو زده کړو پاتې وو
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباس او تباه یې کړلو ټول هغه سابقه شوه د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مکتبوت نه وسلل
په دې اړه هم درته جزئیات لرو نور مطالبه مشتمل دي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شمس الحق تازه زده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د دایښ وسلواله ډلې له خوا د تیر شپې برید غندلی د دغه وزارت فیان عبد القار بلخی په خپل اکسپانی لیکل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داشان پیښو پر وړاندې چې په سیمه کې بې ثباتي جوړوي په همغږۍ سره روښانه دریځ خپل کړي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د دایښ وسلواله ډلې برید غندلای دی
د دغه وزارت ویان د عبد القهار بلخی په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولی نو موري لیکلی دایښ چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکی وګړي په نخښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړ چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یو ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټول سیمه ته ګواښ دی بلخی د هم لیکلی دی چې دایښ په افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان په نخښه کوي چې د سیمه هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږي شي او واضح دریز خپل کړي
د مسکو برید چې د کرکیوس په خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی په کې د وژل شویو شمیر لسګونو تنو ته رسیږي او هر شیبه د بدلېدو په حال کې دی
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهه هم دا برید غندلای دی دغه جبهه په خپل اعلامیه کې چې پر اکسپانه خبره کړې لیکلي د افغانستان خلک چې لکلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل اکسپانه یاد برید یو تروریستي عمل بللای او د پیښې له قربانیانو سره یې خپل خواشینی شریکه کړې د امنیتی چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د دایښ وسلواله ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ایزه اجماع رامنځته شي
که چیرته د دغه ډلې مار کولو پاره یو سیمه ایزه همغږي او قاطع دریز او اجماع رامنځته نشي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته بد د پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوا تعدید سره مخ وی
د طالبان حکومت داسې محل په مسکو کې د دایښ ډلې برید غندل یو په وړاندې په همغږي سره د روښانه دریز خبره کړي چې دایښ ډلې خراسان څنګه د وری په دوی منېټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خنړی ځان وژون کوي برید وکړ دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو غندلای په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې یو ویشت کسان ووژل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول مسولیت یې دایښ وسلواله ډلې ومانه دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د دایښ ډله ځپلې ده د یادونې ده چې دایښ وسلواله ډلې مخکې هم په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو خونړیو بریدونو مسولیت منلی و
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د دایښ وسلواله ډلې له خوا د تیر شپې برید غندلای دی خو دا چې په مسکو کې په دغه برید کې په تلفاتو کې څه نوي جزئیات راغلي کنه همدا شیبه احمد چیبر سره په سټډیو کې ده چیبر سپتا ستړي مشه کړه دغه برید روستي جزئیات راکې
مننه فریده جانې د برید د قربانانو شمیر 1500 تر رسیدلې ده او د چارواکو په وینا تر 1000 شل ډیر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دی د روسي د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په دزو وشل شوی او یو شمېر کسان د هغه لوګي له عمله صبر کړی ده چې په حال کې تر اور لګیدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا بریټ کونکو لوی داسې ماده کار اخیسته چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسولین د بریټ کونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د بریټ کونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بی د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوي خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور بریټ کونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې څلور تنه مشکوک کسان د بریانسک په سیمه کې نیول شوی دي. دا سیمه د ماسکو لویدیس خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوی د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین د نن تماس ترلود. د اوکراین وی جکپوري چارواکي پرون تر بریټ وروسته وویل چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا کرملین د ویان دیمتری پیسکوف په وینا راغلی دی چې ولسمشر پوتین لازم لا شو نه کړی دی خو نور تفصیل نه دی ورکړی. دا بریټ د شپې ونی به بجې وشو او روسي رسنی خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس ترلود چې له دوی سره اوټومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګان خبرې شوې چې په کشکاری چې بریټ کونکي د کاراکاس حالت چې شپږ سره 200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال د حمله دوی کړې ده او بریټ کونکي بیرته خوندي ځای ته ستنه شوې دي. تر دې حمله شل کال مخکې د روسیې په بیسلاند کې د شونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 310 ډیر کسان وشل شوی وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیه، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د بریټ غندلې دی. تر بریټ وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګید او د حال د چت یو برخه ونړېده. د بیرنو یو چارو کارکونکو له هم په دې بوختي چې سیمه پاکه کړي او کتر امبارون ولاندې کوم جسد پاتې وي هغه راووبس.
ډېر زیاته مننه کور ودان احمد چیبرو چې په ماسکو کې د تیر شپې د بریټ په اړه روستي چو زیات راکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په هم افغانستان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خونیس کال د پایل په اړه د خبرګونونو په دوام د بخندړيوال سازمان د سولي آسیا برخې په خپل اکسپانی د طالبانو له خوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي لیکلي دي چې د طالبانو دغه بندیز د نجونو راتلونکي تری غلا کوي. دا چې څنګه ورته تفصیل لسانه کارنه ورو
د بخندنی نړیوال سازمان د سویلی آسیا برخه وای په افغانستان کې له رخصتي وروسته د خوانسیو په بیا پرانستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تشپاتې شول. د سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل اکسپرنه لیکلی چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي تری تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلی. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همسنفان ما
اوس چیز گورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځې او تزي او نوې خوونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم ځکه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځې او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځې دروازې زموږ پر مخ ونه پرانستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټوله نه پرته لخصو پر مختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند د زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
زمانی کې طالبان در افغانستان،
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تیرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه. خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او د محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تیریدو سره یې ژوند ضایع کیږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده، د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل،
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتاک ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدلو په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وه چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې ادعا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
و مورده چې د ښوونیز کال پیل چې له افغانو نجونو پرته پیل شوی دی، د ته یو شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه ښودلی و. خو بل پلو هغه میرمنې چې په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې میشته دي له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېره برخه یې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، وایي پخوایې د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو، خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزور کېدو سره پخوانی ګټه وټه پاتې نه ده. د کلیوالو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو او سازمانونو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خانی مردم ما گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امروز یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نه غواړي چې د شتاره واجنو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل،
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم،
ما خپل زنگ نلرو ده خلکو ده قنی مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگی مساتلی ده گی رو پی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی هم آقا یا موخ رو یا واگان رو تورکو وزیعت مو دیر خراب دی
پیسی شیر ماست میشنم را یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اگ
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ یې شپږ جوړه کالی هم ګنډلی، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې پخوانی ګټه نه ده ورپاتې.
ډیر زیات کم سوی دی، یو خو دا خامک دوزی که نه په خپله کور کې یو ماشینی دی، بل د دوزی د خپله پلاس ده، نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده. د خپله د سوزي موږ ځکه وو مثال خامک ده، پخه دوزی ده، زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو، آینې پوښوو، دا شیان چې دي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت یې ډېر ده، بیا مس قیمت هم خرڅوو. نو ځکه د اقتصاد له امله چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه اوس نه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څوک نه راځي موږ نه دونه نه اخلي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې هم په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دوی کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پرې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي، چې ځکه هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم.
دا میرمنې د طالبانو له حکومته، مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روشی په مبارک میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خیریه بنسټونو د مسافرو، د ناروغانو، د پایوازانو، بې وزلو لپاره د روژه ماتي تیاریانې کړې دي. په ورته وخت کې د تورخم دروازې اخوا پاکستان غړې ته هم ځایي اوسیدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو، د ناروغانو پایوازانو او بې وزلو ته د روژه ماتي پروګرامونه.
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده، هلته روژه ماتی ورکوي، نو ډیر خلک په سہولت کې دي. البته له منډو څخه، له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د لیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژه ماتی ورکول شوی. دغه بنسټ مسؤل تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې هغو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 400 تر 500 د ناروغانو پایوازانو ته برابرېږي.
هغه پایوازان چې دوی مقصد هلته د دېګ سہولت نه وي ورته، او دوی وسه توان نه لري، دوی باور کوي یو بسکټ پیسې هم نه لري، موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بې وزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډیرو کسانو همکاري کوله، خو سږ کال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې ناروغانو سره مل پایوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤول عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ورځې 800 اله 900 تر زر تعدادو پورې ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه، د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغوی سر پایوازانو لپاره د دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. په روژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غړې ته هم د ځایي اوسیدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سره شینواري وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا 1000 کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړې زیاته کړه.
نن موږ سره خلکو په مرستو باندې، عوامي مرستو باندې، دا درستخان جاری ده. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دلته مقامي خلک دي، مزدوران دي، دغه لپاره موږ دا بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روژه ماتي د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخان کې راغلي ولاره والا او ډرایوران او دلته د روژه ماتي تنظیم ډیر کړی دا موږ دا ولې فلاره وسره خو کی
د یادونه ده. د روژه ماتي د پروګرامونه داسې محل دی چې یو شمیر کورنیو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري، او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس به هم میدان وردګو ته ورشو. په دې ولایت کې ګڼ شمېر د پخ عمر لرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړې. د پخ عمر لرونکو دغو کسانو چمرنې اکثرا له 500 څخه پورته دي. د مپ په نوم د یوې موسسې له لوري په جوړ شوو تازه ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنه کړې ده. د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د مپ په نوم د موسسې له لوري او یا د سواد زده کړې مرکزونه هم جوړ شوي. دغه کسان وایي د جګړو له امله له تیرو 3 لسیزو راهیسو دوی له زده کړو پاتې وو او اوس خوښ دي چې دغه چانس ورکړل شوی دی. ورځو د راپور اورو دویمه نیمه وروسته درته اعلانوو.
د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو بې ساري ګام. د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د پاخه عمر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړې او زده کړې فعال کړې دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالرحمن یو له هغه پاخه عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد زده کړې په یوه ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فعال کړې دي. دی وایي خوشاله دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره سوې او وایي په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباس او تباهي کړلو ټول. هغه سابقه د شریانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مختبوت نه سل لای بالغه بیا د انقلابي هغه بیا امریکایان هغه کته پورته ځتی خلک ټیک ټیک کړل در بدر کړ. اوس موږ خوشاله د مکتبونه پیدا سول موږ زیات خوشاله.
افغانستان چې د لسیزو رئیسی په جګړو کې راګیر هی وادي د عبدالرحمن په څیر فلکونو نور کسان هم د جګړو لامل نه لوسی لویان سیوی او اوس مهال ژوند د بیلابیلو ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدی ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د ماشومتوب او ځواني پر مهال له زده کړو لرې پاتې سوی وو او اوس یې لیسې رانغښتې چې زده کړې وکړي.
نو ځانن پزل له خدای دې چې دا شرایط مونږ کوم مساعد سوي دي اسلامي حکومت له طرفه او ځات چې مثال مرغلو دې ته دغه به سوا د خلک چې مثال خپل مون نسی دي کله خپل مون مثال سم نسی غدا کوله. نو دا چې د به سوا دې کورسونه ورته جوړ شي او دوی دې سوا چختن سي دا ډیر مونږ غټه مونږ ته دې افتخار زایده او مونږ په دې باندې فخر بو.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل وسیدونکو دی او شاوخوا 40 کال عمر لري او د سوا زده کړې کورسی فیل کړي وای د پخو عمر لرونکو دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د په خبره چې دغه کسان د کورنۍ مشران دي او دی بخپل کورنی زده کړو ته وهڅوي
سرود د سمپو نه زیات سی او د غلطه ټول ګټه تر واخلې او ټول باسواد سی او مسلمان ته او خپل کورنی ته د غیوه خلار وربخي او مونږه خوشاله یو
د میدان ورده ګولایت د فوهن رئیس مولوی محمد عثمان حریات وای د ما په نوم دی موسسه د غولایت په نرخ چاک سید آباد دا واولې سوال سوالی کی او بیا شونیز مرکزونه خلاص کړی دی که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د پخو مرلرونکو دغه کسانو شونیز مرکزونه تمخه کړی او زده کړی فیل کړی خو په ټول افغانستان کې طالبانو د انجونو پر مخ لتیرو څوکلون رئیسی د شونځي او دروازې او د پونتون دروازې تړلې دي
تاسو مخه کلا ساده رادیو نوورې اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سار لشبګو د مخام ترشبګو په لندو سپونو نسیو شپنځو شمترو د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځنۍ څپا دولس شپګنوي د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم پر فیسبوک ټویټر یوټیوب او همدارنګه په انسټاګرام کې موږ در سره فالو کولای او تعقیبولای شئ دوی منی مې کې درته تظاهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې برید غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وینده بلقار بلخی په خپل یک شبکې په خاني ټویټر لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تورستي برید شوای شوې ده کړی د پکل کوټکو غندې او د حمله د ټول بشري معیارونو څخه ښکارا سرغړونه کړي په مسکو کې د کنسرت پرڅلار د برید د قربانیانو شمیر 1515 تنو ته رسیدلې ده د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې تلفات اعلان کړی دی د دې کمیټې د څرګندورو پر اساس د کسان د ډزو په درس کې وژل شوي او شمیر د لګیدلې اور د لوګي له امله مړ شوي دي روغتیایي چارواکي وایي چې تر 100 او 100 نور کسان روغتونونو کې د ټپونو له امله بستر شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان ویران څنګه د مشر له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې ښاغلی ویسټ پرون په خپل شبکې په خاندې ټویټر لیکلی چې هند ته په بیا ورتګ وخت دی او دا د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لوري سره هم خبرې اترې کړې دي هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې اترې شوې دي ښاغلی ویسټ د هم لیکلي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته له هم دوام ورکوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن ټول افغانانو غوښتي چې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي دا غوښتنه دی لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی یو نما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دی چې کوچني ګامونه ستر بدلونونه رامنځته کولی شي او د امریکا د مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیدو د بندیدو مخونی ول د لایحنن سار وختي تصویب شه او اوس ولسمشر جو بایدن ته د توشې لپاره استول شوې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلی له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډیری د لږو ځمکو خاوندان کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وای تر نشي پری خودلو وروسته بیا هم زمک سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وقتی کونا فامینه
به خاله پر لور می میم کله چې هغوی زما له نشي خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي. په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسولیت درلود دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله په کور او ټولنه کې یوازې سویم
مخکې نشانه کول کار مې خو جوړو اوس د سمو د کې د نشمه د شوه د مشرید من نه لرم هر څه چې په تخفي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره کې مړه ده تو درېږه دا سړی لکه ژوندې دی وروره ای وروره ته ژوندې یې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منه کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منه سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منه کولو اغېز ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منه کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو لامل زیانمن شوی دی د لوکو ځمکو خاوندان کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منه کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منه کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منه کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تاریخو به 4.5 کیلوګرامه کیږي 1800 امریکایي ډالر و خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالر ته پورته شو. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منه کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربه ښودلې چې دا ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځنګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنی او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ مې است چې ما عاشق بوم.
اته دیش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق د دختر خالی مون وخت کو نه فامین
د خاله پر لور مې مېم کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختل ترزي آی خپل خور دی ورکوي. ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیته وی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسولیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غونډې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
فلاند زندگی برما سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دیره پاتې. د باجه لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري خو باجه مزما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلی پلار دی پوډری دی له همدې عمله زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز د لمبیک سیستم تلاموس هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات زررناک کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځزي د غیرت احساس هم یا د کمخ سره مخ کیږي او یا چور د منځزي.
د افغانستان مخکینی جمهوریت نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو. ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنۍ سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای. په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی لکه شاول الله سی دهلوی وایو رمضان کې او فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتونو ډکس یو رمضان کې دا خپل یو تاثیر در روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده سره د شیخ خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسی روزه سده نو خپل یو لوی ضایعه ده چې روزه نه نیسی کورنۍ مؤثر سیلې ده نه ذهنیت خراب سی دای ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسی، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کړي، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولی سوای چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روزه المون دا ټول چیزه یی کیږي د نشو د خمار په حالت کې ګناي ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت د دې کې، هر څوک چې تجارت د دې کې، اشرف علي تانوی سیب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشنوله، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې، کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یو طریقه. دوه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایت او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګر کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې د خپل په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکر هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپل یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کاروانده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونه یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې د زراعت منه کې د کاروبار تجارت منه کې هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکړي خلق باید ورسره همکاري وکړي مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کې په دې راسته کې ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکړي د دوی تداوی وکړي د کورنۍ په همکاري سره
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د متادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به درې څلور زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد پرانیسي دا چې ادریس ولې نشي ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
نه نشه مخکې مطالعه نه مکتب هم دولسم مې چې خلاص بیا بوکس مې شروع کړ تمرین مې کړو خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته سم مې بوکس مونږ نه پاتې شو ډنګر شوم اډکې مې وچې ځان مې چې کده پوه شي ځان نه ډارې دم د قواره مې خراب شوی خپل کوپی کاش د موټر او رنگمانه مې د موټر خو مې کارم جوړو خپل استاد مې خپل ځان ته دکان نه مې شاګردان هم لرم دوه درې دانې دوه کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې دما پیدا یې خو والا بس د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل سیګریټ باندې وای والا سیګریټ هم څه خره خره چرس خو نه شیشې ته ختم بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقی ته کړی دان ته پچکاری والا رګونه می او رګونه نه دی پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړل نو مړی نشه مل پنجاپان نه شروع ک بیا پس سیګریټ شي بل پس چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته وختم بیا تریاکو ته وختم د بدن د دمخ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو هر یو مې ګوري راپورې خان یار یم والا مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړ وم اوس د سمو د کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زم نه لرم هر یو سره چې بته تختي په اندازه د مریضي مشکل ده مریض د سړي کوم سامان خلاص مې موټر ته سامان نشته تړلې کنه ډیر نه شوی دی موټر مې خلاص کړو تړلې پوه شي موټر حرکت نه کوي مې بل ساز زرا وسه په نشې مې کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولې نه مخکې چې نشې مې کول خو ما اوس د نشې کوم د سن مثلا نه کینی ټوله نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلا سره مخکې شوی اوس ګوښه نشې مې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کور ته سپیشل روم او کور ته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار مې پیږه بس نور څه څه کار نه لري ولاد نشي لا جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کني شم نه کولم وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چ سلیم یو ګړندای موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت روانيږي خو په لار کې ټول کورنی مری او سلیم یواز پات کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډراما کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجان تر جلال آباد ته پوره پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانه راکه کنه
خه سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې پیخي ستاوي
بس خیر سي استاد خزي روخي زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ما شو ما نال تکيني ټول په سيټو کې نه ځایو
په دوه ورځې ترګو راځي ما شو مانو
هلته زه کښېنم اخوا
ځای په ځای شوې په خیر
و ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادره تا دې اولادونه دي
اوه اولادونه مې دي
په جلال آباد کې کار لرې که څنګه
هلته مې ورور اوسېږي د زوی واده یې دی هغه واده ته روان یم
خاخا اوس پوه شوم
استاده څه کوې په موټر کې د چرسو سګرټۍ وهې
سګرټۍ خو زه خپله وهم تا ته خو یې نه درکوم ته څه مشکل لرې وروره
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تبا کړي هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نور نو ستا خوښه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه موږ ستا سره هېڅ نه ځو
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وې سي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلی تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کېږي ځه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم
دا دی راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو وځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو وځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې دی هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو ها ستال خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی هوا
او سیګریټ هم هوا ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سیګریټیانو وهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړیه ته تو وایې چې څومره موټر تیز چلایې
هو استاده دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په ارامه وچلوه
آرام نه کېږي وروره دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي د شنه
وسړیا دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشئ چې موټر چپا شو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم
زما کور خو وران شو. خدایا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان.